د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو د ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویسټ نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ډسمبر د 15مې او 15مې نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویسټ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي پاکستان ته ځي څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي. خو دا سازمان زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پریکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له کبله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا دوی له ښوونکو پرته په ټولګي کې کینی. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللی دي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپله وینا وروسته له هغه کنسل کړه چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر پوځي بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي سنا ته وینا واوروي. خو ده خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکونل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل، د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامله ده. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه خپرېږي.
تاندي تانغي
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندي څنګه خوګوریدونکو سلام په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزې ده هم دا چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي په کم عمر کې واده ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا به په دې خبرونه کې راسره ووري
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړوي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د جلي ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلي دا دوی لخوا خبرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوې موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آمده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
دا کونړو سیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر لا واده ورسته ژوند د زقوم په سیر تریخوي
کپ کم سن کې یو خزه یا نارینه واده کی اغه نه پیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد مانځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورای اولاد بیا سم تربیه نور کی دلته اجتماع ته یو زر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی ګورې کورنۍ کله چې هم نفوذ ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوستو سیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زول یا نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځوانې خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته را نغی
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه وو لایق وو خو کچم عمر دی واده سره برابر نه وو دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي واده ورته وشي مګر د ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی د هغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن که چیرې کم اوسېږي، انسان هم د عقلي له لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعضې ضعفو سره مخامخ اوسېږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو په رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال اوسېږي، اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډېر آګاهي ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پوه نه اوسېږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسېږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسېږي او احساساتي تصامیم اوسېږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسېږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسېږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسېږي چې ډیر آني او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي، ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي، د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښه باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازا د رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورځ خولیتو یوي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم د مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې ناول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لرې، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږد شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چیرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل د تعلیم و که درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنی ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دی ترې راضي او خپل پردی نه دی ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوي دي هغه نه دی ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا دا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي، خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ پنځه کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولرئ یا ډېره ستره برخه ولرئ، باید له ټیټې پوړینې باید شروع کړئ. یعنې تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږئ یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپل مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، د خپل د تحصول کیږي او مسولیت پذیر کیږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کی او دغه کار نه په استفاده خپل ورځنی چارې ښه سنبال کی. اما کدا سی وی چې نه کین کې کابین کې دا پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره، لیک دی حوصله نه کار واخلي او لیک دی په دې یو شکل دیغه و حسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیرونه کی.
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای، ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امداده خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دي، ته وړ وړ کار نه ور کومه لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړی سی خپل مصاريف دي کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کې. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال د منځ کې یو لوی دلیل نیم د دې مالی استقلالیت نه لري. په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور په مسیرانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید د فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی همغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ چې خپل کارونه مختبو دي. خو بعضې ځوانان شته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی. دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤول دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا د دوی خبره جلاده زما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتماً ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید د دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمي خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ده، ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه وو چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ویل په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره څوک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څانګې د پای شېبې دي. در بل خبرونه مو په لاس پرم.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیرته را پاسه، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسه او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخ کیږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کیږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کیږو، خو هیڅکله به نا امیده کیږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لویدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی یم.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستي راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادای دا ماشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګل اکا همدلته کېده.
امید زویا زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه، هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.